السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم وړاندې ازادي په څپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خپرېږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د نومبر 15مې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما ویلي افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې خیلې دي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لویه او لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې په هرو لسو افغان میرمنو کې نهه یې د خپلو نږدې اشخاصو یا کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د یوناما مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي، موږ باید له دې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې مسؤلانو په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د آی آر سی کلینیکونو ته ورغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان د عاجل مراقبت څانګو ته راوستي دي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه بللي او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شوي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی هم ویلي اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي نیکی کاسي وایي هیواد له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خبرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسي پرون ویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو درسولو او د تروریزم د ودی پر مرکز د افغانستان د بدلیدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاری کوي. د امدارزوی له افغانستان د امریکایي پوځانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استازي چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19مې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه هستوګنه سیمه کې شوي. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک ګواښل او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. هغه د پولیسو په بخنې سره بیل سکاټ د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخیلي چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو غبرګونونه پارولي دي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د یو ځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خریل شوي دي. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیرې خریی چې مسلمانان د خولاغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره ګیری پرې خېدی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې داسې مال زیاتې شوې چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیوینګ ډے په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15مې ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50,000,000 امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کرونا شاوخوا 100,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو 2 ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ 1400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونو کې د خلکو بسترې کېدنه هم زیاته شوې او داسې ویرشته چې د رخصتۍ پر مهال به د کورونا پراختیا ته نوره هم زمینه برابره شي. او د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرلپسې ټیټیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوید. د سه شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په 1500 ولوید. د ترکیې د پولیسو ارزښت په بخن سره د ترکیې د پیسو ارزښت ورسته لدی مخبل زوړ شو چې د دغه یواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمیدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزی بانک د سپتمبر لمیاشت راهیسې د سود کچا 4% کمه کړې ده. په ترکیه کې په انقره او استانبول کې ګڼ خلک د لیرې د ارزښت د کمیدو په غبرګون باندې سړکونو ته وتل او مظاهری وکړي. مظاهره چانو د واکمن ګوند او حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجملان په کوربتوب ازادي په سپو کې پروګرام مهیروي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
سلامونه او خې چاره اجملندم او د آزادی د چپو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې، لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې لدی درک هم نیوکشته چې ټول شموله نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده، د طالبانو په 1400 واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د ګڼو کورنۍ او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواه نه رسیدل او له ستونزو سره مخ افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناڅیزه ګڼي او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښ بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوه هوسا اوسي. خوایا د طالبانو تیرو 100 ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به پښته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري. له امریکا سره د دوهې د راتلونکو خبرو څخه ستمه کېدای شي. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونې ته ملمانه را بللی دي د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عزمی، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکی داوود مایار را سره دي. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. پایل به له ښاغلي عظمي صاحب څخه وکړو. عظمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو 100 ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ، د تاسو فکر باندې له پخوانۍ طالب واکمنۍ سره تیرو 100 ورځو څه توپیر درلود؟
ډېر مننه نان صاحب، تاسو ته سلامونه درنو ملمنوتا او استاسی درنو ریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. ګوري، د افغانستان کې کچيري د طالبان د واکمنۍ څخه مخکې د خلکو غوښتنو ته وکتلای شي، هغه ځینې محدود او غیر مشخص غوښتنې درلودلې چې یو په هغه کې سوله او امنیت و د نورو مسایلو تر څنګ. او خلکو فکر کوي چې کچيري مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کیږي او یا هم کمبل سره ځین او کله د طالبانو جنگ ختمیږي، جنگ باید خلاص شي. خدای شي څو نه شو امنیت، یعنی ورستر بلی مخ په خرابېدو دی. د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي او تر ټولو جالبه دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ څخه ډېر وروسته ډېر ژر داعش ته د توان پیدا کړی دی چې هغه خپل حملات ته ادامه ورکړي. نو امنیت کم وعده چې طالبانو کړی و، بیا هم کوم افغانانو چې غوښتنه درلودل هغه نه دی پر ځای سوي. یو دوه مسله زه فکر کوم امنیت ته چې ډېر زیات مهم دی. وبخشي اقتصادي چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات راستر بل ډېر زیات خرابې دوباندې دی. درې مسله د فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح دی چې طالبان پر سمات نه دی پیژندل شوی، مګر یو بیلانس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست د فکر کوم تر اوسه دا نسته. په سیمه کې ډېر هیوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي او خارجي سیاست تقریبا پاکستانیان د افغانانو په دغه کې مخته وړي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي د افغانستان پر نمایندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې دې خبرې وکړي. یعنی پاکستان د افغانستان هغه آواز یو نو دغه کړی دی اخیستی دی او افغان خپل آواز نه لري په خارجي سیاست کې. صرف کوم دا ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی ده او هغه باید یو نو ورته مراعت او دغه اوسې درناوی وسي، فکر کوم دا نه ده شوی تر ډېره حده پورې. افغانان په یو نامه او بل نامه باندې د کورن څخه ستل کیږي او رکیږي، بیا ورسته مړی پیدا کیږي. دا دومره جدي مسله وه چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر حتی خپل په خبرو کې یاد کړل او ویل چې د طالبان ځینې غړي خپل سره جی او خلک وژني، پخوانی نظام خلک د وژني. نو زه فکر کوم دا هغه مسایل دي چې په داسې ورځ کې
مننه عظیم صاحب وروسته به په نورو جزئیاتو هم پیوغږی ګوخی او نور هم ملمنم په دې اړه باندې نظرونه ولري. زه له ګلالی صافی نه پوښتم، د پخوانی سناتور ده عظیم صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د په وینا نه دی راغلی څخل چې په کار وه، اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجی سیاست دی طالبانو تر ډیره پوری خنه دی روان او حتی دی پاکستان له خوا نه دی په وینا اداره کیږي، او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وا اسی بخنه نه ده شوی او لا هم دی سیاسي مخالفانو دی زورولو ریپورتونه خبريږي. ګلالی صفای دی تاسو نظرم په دی اورم، بیا ورسته دی معیار سره نظرم پی اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم. متاسفانه منګه افغانستان د تاریخ کاله د انتقام په یو انتقام جوانه سیاست خپور دی. کله چې موږ د پخوانی رژیمونو وګورو، د ساور د کودتا نو وروسته هر یو رژیم چې راغلی دی خپل پخوانی مخالفین متاسفانه یعنی فزیکی ځورولی دي، چې دا بالکل دود شوی دی. اوس هم یعنی د دې نه موږ توقع کیږي چې همدغه رقم چې پخوا کېدل اوس هم هغه مخالفین چې د دې یعنی ورسره شخړې درلودلې یا شاید هم په شخصي بڼه باندې د مخالفت درلوده متاسفانه ځورول کیږي، دا یو څرګند حقیقت دی. زه هم د دې لسرونې په دې سره ورځو کې نه ګورم، همداسې چې وویل شو چې اسیا امنیت چې باید راشي نه دی راغلی، بیا هم زه نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما ورډیلی څنګه چې موږ تماسونه لرو چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی وو. مثلا په لارو کې د خلکو رعایت په خطر کې وو، جنګونه وو، مخالف لوري ورسره چې هغه وخت حکومت وو مخالف طالب وو د یو بل سره جنګونه درلودل، د دې د خطره هغه وخت امنیت خراب و. اوس بهتره په دې دی چې د خپل د امنیت په خرابولو کې یعنی شتون اوس فعلا نه لري. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تنه همدغه نه دی چې خلدار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسه ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه دایش سرپورته کړی، البته د دایش په سرپورته کولو کې زما متاسفانه بعض داخلي کړی او ته خارجیان ګرام بولم، دا رقم ګونګوسی دي چې ګویا دی آمادګی نشي چې یو بل داخلي جنگ په افغانستان کې مخته ایسی او د داعش په نوم باندې خلک مسله کی او یا د مخالفین سیاسي مخالفین په نوم باندې نوی ګروپونه جوړ کی او مسله کی چې دا ډیره خطرناک پروژه ده کدا پلی شي متاسفانه بیا به جنگ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالبونه توانېدي چې خپل حکومت یو مسلکی او یو کارپو حکومت جوړ کی هغه سرپرستان چې دې ته انکری دي ټول تقریبا د یعنی مسلکی خو بیرغنی دي حتی تجربه د کاری هم نه لري. یو بل بعد یعنی پیام د دې حکومت جوړولو دا دی چې دوی به په سوچ په کار بلدیږي چې ډېر اشتباهګانو کې او ډېر مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. هغه مسلکی خلک معمولا په حکومتونو تغییر کوي او ګوند او چیرې کامیابیږي خپل آزاد ګوند سیاسي څوکۍ کې مقرره دي کې څوک انتقاد نه لري. اما هغه مسلکی خلک هغه د کار خلک هغه د خدمات ملکی مامورین هغه باید خپل په ځای پاتې شي چې اوس ورځ ګورمه چې دا د خدمات ملکی مامورین بیرته کوي او خپل یو سرباز یا یو ملا یا یو مولوی را وړي د هغې په څوکۍ کې نه سمه ده. موږ ملایانو ته موږ مسلمان خلک استو ملایانو ته احترام لرو اما د هر چا کار معلوم دی. ملا او مولوی د هغې وظیفه دا ده چې دین خلکو ته تدریس کړي نه دا چې د صحیح کار چارو یا د نور مسلکي یا انجینري چارو کارونه مخته ایسی چې دا ډیر یو خطرناکه پروسه ده که در هم دوام کې دی به مطمئنه اوسیږي چې ناکام اوسي. په څنګ کې د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې یا د ښځو د کار مانی کېدل دا یو لویه حقوق بشری مسله کیږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفی چې دا یو ډیر لوی تیروتنه ده که په دا کار دی دوام ورکړي مطمئنم چې هیڅ نه به بین المللي ټولنه کې خپل ځای پیدا کړي او نه به ملت د یو منی چې دا کار چې دا سل ورځې شوې دي تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مثلا بیرته د ټول ښوونځي د نجونو په مخ را پرانیزي او پوهنتونونو کې بیرته خلکو ته حق ورکړي چې لاړ شي د کار ځای ته باید لاړ شي. نو دا لویه یعنی تېروتنه ته ویل کېږي چې دوی بشري حقوقو ته احترام نه کوي چې د ښځو حق دی او هر څوک حق لري چې په افغانستان کې ژوند وکړي. نور د اقتصادي پلوه هغه څه چې وویل شو به متاسفانه پیسې نشته بانکونه ټول تړل شوي دي یا ډېر لږ پیسې ورکوي خلک ورخطا دي او دوی کوشش کوي چې په یو رقم باندې د افغانستان نه فرار وکړي. زه د یو څنګه چې د خلکو سره مې پخوا اړیکې ډېرې وې زه د ورځې په سلاو مسیجونه اخلم چې زه څنګه وشم افغانستان ترک کړم. یعنې زموږ ځوانان زموږ کادرونه زموږ هغه پوه خلک دی ټول په دغه فکر دي چې څنګه زه باید افغانستان نه ووزم او ځانته
مننه راځو په دې مسایلو باندې به وروسته په جزئیاتو باندې وغږیږو. اغلی صافی دا مسایل به سره داسې وویشو. متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استازی نشته کوي خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې دي امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبی توګه دوی امنیت د دوی اعداد چې خدای زکه عموما له دومره لوی بدلون نورسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډیره پوری اقتصادم دوی د تیر دولت میراث بولی او وایي چې نړیوال مرستې یو ناڅاپه کم شوې دا خبره حتمی و. د خپل مخالفانو د زورولو پاړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوري او نه داسې کومه پالیسی شته بلکې د خپل لوی سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي د غوي ساتنه کوي. په شخصي توګه ک ځینی خلک زورول کیږي وایي چې دا قضیه تعقیبو. نو دا هغه څو چې موږ ته په مرکو او مصايبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي وړاندې نور بحث هم کوو په جلا جلا په دغه اقتصاد امنیت خارجي سیاست او مسلو باندې وغږیږو. خو غواړم چې له معیار سب نه موابرم در سره له کابل نه په تماس کې دي. مایر صاحب د تاسو نظر په عمومي توګه د یادونه چې وشو دلته عظیمی صاحب وکړلی او اغلی صافی وکړي څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو سلامونه مخاجر نطاره د میز او قدر من اوریدون کتا دیده پارا چه در بحث یو چوکات ورکو انو در سکتورونه که مختلف در مختلف سکتورونه پر خپل چوکات که در رسیشی بیمون کولی چه نتیجه که سر پا نتیجه گیری که یعنی مشکل سر مواجه نشو که در مسائل پده تقسیم که چه سیاسی بود و اجتماعی بود اقتصادی و امنیتی عباد که هر یو زان زانت دسته وقت تلشی مثلا که چه درمون سیاسی بود راش بود که سیاسی بود که یعنی طالبان در اتیاک صدا موفق دید او دا که افصده دسته چیت رقم نده مثلا دوی ده حف عمومی مثلا کلا اعلان کلا که از دا وقت شی چه سو مورده پده که منفی دی او سمره مصبت دی یعنی پومی ساته که مونگه ده قمادان و گروه وزیران پاتشول دلتا جنگ کسان پاتشول پده که چوک ده منزل دارل اوز که پده که یو لسف صده یا پیزل صده پده که مشکلات رازی خو ده توقم یعنی دیر منطقی نده که مونگو هایش دلتا ده تخلف سطح باید بفرمی کچیر جنایی مثال تراشو یعنی مونگه قابل که دیتا مثلا وجه چهار برد و درین فره تنها موبایل مندی وجل که دل در قد در صفر پوری شوه یعنی که چیر مونگ لگ دست منفی گرایی وکو یعنی شل فساد در مشکلات در خواتی وی تراتی ها فساد در مشکلات در منفی کلیدی ام دست یعنی که چیر مونگ اجتماعی بود تلار شو دلتا مقابل که یا پا نور ولایت که مونگ عملا گورو چیده مونگ چه یه ورونه رسانه لری رادیو لری دلتا دوی دلتا کمولا ما چی دی عملا خلق ورته لایف ورته زنگ وی خپل مذهبي فعالیت کوي سکه خپل مذهبي فعالیت کوي کچېره موږ په خار کې وو د کوم امنیتي تلاشان کې دوی ګورو دا تشریفات مو کال کې دا مسله تجربه کړې ده ښه دلته اوس یو مشکل تنه اقتصادي بود کې دا چې د دې سبا مسلکي مثلا دلته تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی دسه یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی ونه کتل شي د اقتصادي چالش در کوم بندش سره غلې د اقتصادي چرخش کې دی عامل شي ده خو دغه واضح خبره ده چې دغه تحریم چې کوم ده د اقتصادي تحریم د خبر نه پیژندل دلته یو هغه راغلې ده یو چالش راغلې ده یعنی اوس کچېر هغه نقطه حل شي یعنی د تحریم مسله حل شي چې دا موینده کې ان شاء الله مثبت یعنی قدمونه شوی دي سفارتونه د لسونه اضافه فعال شول شي دا اول قدم ده یو اقتصادی بود که دا مسئله ده چی در کل کچره او برو یعنی طالبان خپل یا امارت خپل وزبی خانگی په داخل کې خیج را کرده او که مسئله چی نرایوال پر رب داری اقل دوی مسئلیت ده انشالله اقا واینده که هشی
مننه مایر سب رسروو سی عظیمی سب تورزم لدن باو پختم چی دی خزو موضوع اقل صافی یاد کرده واقعا کوم څه چې دا اوس د ښځو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا ښایي نه افغانانو ته تر ډیره پورې د منلو وي په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني له دغه چلند سره جوړه ده. مثلا مکتبونه تړلي دي له شپږم ټولګي نه پورته رسما تړلی په ځینو ولایتونو کې پرانیست دي خو په ځینو ولایتونو کې تړلی دي ویره دا چې خایي همداسې تړلی پاتې شي او حتی که پرانیستل شي هم دغه دی و ورځم چې د دوو نجونو ښوونځي ځنډیږي دا یو زیان دی یو تاوان دی. مامورینې ښځې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناستې دي په ادارو په لوړو ادارو کې د ښځو استازي نشته دی او همدارنګه هغه ښځې چې له خشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په څیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي. تاسو راته څه وایئ چې عظیمي صاحب چې د ښځو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نورو مسایلو ته هم راځو.
ان صاحب زه زما توقع ده اگر چې زه دا پوهېږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې دي متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شانچي حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی سي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دوی ورې په خطر کې پېښېدلی سي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کړو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه ووایو. پاکستان سرګه پټنه کو پاتشو د شوزو حقوق او یا نورو حقوق وړي مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولای شي یا نه شي کولای. مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډیر زیات وادي کړی دي. د چکل په کتر کې مذاکرات کول دی همیشه دا ویل چې موږ شوزو ته پوره حقوق ورکو. په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي کچیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلن په مذاکراتو کې دی باید د شوزو یو نماینده ولري چې دوی تر اخره مونږ درلودل. بیا ته وکړو دا کېدل چې دولت تراسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغربي په خپل کابینه کې ولري. اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې دغه وکړل ګمارنې وکړلې چې هغه د څخه نیولې صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران معینان او رئیسان یعنی حتی د رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري بااستعداده ښځې شته مګر د دې اراده نه لري اصلا. نو ټول مشکل په دې کې دی چې د طالبانو هغه وعدې او هغه عمل باید دا سره یو شان اوسي چې تر اوسه پورې ډېر مشکل
لري. اغلی صافی تاسو فکر کوئ چې طالبان به د خزو د حقونو په برخه کې په خپل ژمنو ودرېږي او لکتر لګا د خزو په وړاندې باغ ابتدایي ژمنه چې د کار او خونځي حق دې د زده کړو حق دې عملی کې لاند ځوابونه کرا کینو بحث ته به دوام ورکړل شو.
یو عمل د دلې چې امیدوار اوسېګو د سل ورځې تیرې شو
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي داسې خبرونه شته دي
یعنی دوی خو وعده ورکړه چې د عمل په میاشت کې ټول ښوونځي پرانیزي مونتا دغه تعدادو ته یې مونږ هیڅ دلیل تر اوسه نه پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي. دغه ته دی ولې جواب نه ورکړي چې ولې د ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلې یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي دوی خو ټول یعنی یو مرجون راغلي و کار ته دوی تحصیل کړی وي د امتحان ورکړي هغه ولې د کاره بېرته کړي دي عقل یو 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 ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي یو قاضي د ښځې چې یو چې هغه ته یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري عقل نه هغه نشته او سره نولې نشته یعنی دلته داسې یو نو مې دی پیدا شي وې چې ګویا دی بیا غواړي امغه د ټوکالو مخکې سیاست خپل مختیسي زیله منه ام امه چې وعده ورکړي چې د خزو حقوق ته احترام کوي باید څه زر خپل د احترام به ښکارا ښکارا کی او ثبوت کی چې دی واقعا غواړي خزو سره احترام وکړي او خزو تبرته یعنی کار او ژوند ته پریږي. نو کته راکم چې اوس دی نه خل نه یی نه خل فکر کوي چې شاید نور هیڅ کسی په کارتلار نشي دا تصویرونه دا اوازونه چې موږ اورو دا ټول د نایلې غوونه دي یا دی قسم وړي چې ملت زوري یا دی چې وادي ورکي عقل نه یې عملي کی یو زغپل یو تجربه تاسو شریکوم څو کال مخکې موږ یو بس کې اوس د طالبان سره یو تعداد خزي افغاني خزي موږ مذاکرات درلودل په ناروی کې اما غلطه ما تدریبه کې پښتنه وکړه چې خبره مې شه د طالبان په تحریک کې بعضی خزي فعالیت کوي مثلا هغه سلاب انتقالي یا مثلا د مواد منفجره مثلا خپل په ټیکري کې انتقالي اما آی اس تاسو ده بری کې کوم خزي شته دا سوال مادرید په تکرار کې متاسفانه درې وړ درې د شي مختل جواب نه خسته د دې رهبری په ساته باندې هیڅ یو خزانه نه
مننه په دې باندې
او مدریو مراده کې یو خزانه نشته د څنګه موږ امیدو کو چې آینده کې به دې خزو ته پوره حق ورکړي.
مننه خغله معیار تاسو ته راځو کابل کې تاسو وګورئ خزي یو نیما چیرته په مخه درځي کارونو ته څوک زی نزی او دغه دی انجونو دی خونځوي پر موضوع باندې چې دی بګه دوه میلمنو خغلی عظیمی او غلی صافی یاد کړی دا موضوع خای دی طالبانو دی پرسمیت پیژندل لپاره یاد نړۍ سره دی راشه درشه لپاره یو مهمه مسله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په غی برخه کې لام ستون زشته څه فکر کوي تاسو لاندې نظر راته وایي.
بالکل
یو واضح خبره ده چې د انسانین تبرق له پوره حکومت کې په خپل سټایل باندې د طالبانو سره یې مشه شوې دي. د بل طرف نه د غوډور دی او بیان پاکله تشویش وکړو د ورور ته وایم چې کوم ازادي شاسو په خارج ملک کې د رین اضافه مقدل په خپل شوکات کې لرو د دې خمساله غبل ورځ د غیر مسلکي چلند د پانتونو ساس چې وو چې د امارات د وایان سره وکړو او هغه ته خو چاڅونه ویلې خو په ډیر بد لهجه د مطبوعاتي میونه خو په مسائل مطرح کړي. یعنی کچېره په چوکات کې دا مسائل مطرح کیږي هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي عوامي قانون اجازه ورکوي یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سم مسله یادېږي دلته ولې د نارینه د سم مسله نه یادېږي؟ مثلا که چېرې ښځه د کار حق لري کوي لري ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري که نه؟ خو که چېرې اقتصادي چرخه استعمال مسله وي معاشات نه وي نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري خغل معیار د نجونو خونځي ابتدایي اړتیا ده. ډېر خونځي تړل په ډېرو ملکونو کې جګړې رواني خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې خونځي پرانیستي وساتي ځکه د خونځي د تړل کېدو زیان دومره دی هتی ورځ چې د یو چا درس ضایع کیږي. زه فکر نه کوم چې هیڅ مولوي صاحب یا هیڅ ملا صاحب دې جواب وویلی شي چې ولې د یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوې. نو مخکې په ول چې خونځي جواز نه لري یعنی د دوی د انجنونو د خونځي د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري؟ د الکانو پرانیستي
زه فکر کوم چې هغه لې صافي دي اترام ورته خدای تبلیغات تحصیل نه تاخله ده او خاتونه ورته ورته سرګن نه دي سوه موږ خبرې دي په تبونو چارش شته د څو چې تاسو د مکاتب بند کله د مکاتب بند کله مکاتب د اقتدار بند او د کورونا د وجه نه او کوم بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګول د معرف او تحصیلات تر یاخص یعنی وبهانه ورته جوړوله چې د مکاتب په دکونا په بهانه بند وسه. طالبان چې راغله د بند مکاتب سره مخامخ شو چې ترکه څه دیوس بیرته فعال کړي چې راغله د ذکور مربوط مکاتب په اول ورځ کې فعال کړي د اوناست بخش چې په ریکي او سلسله اقتصادي او هغه د تشکیلاتی مشکلات مو کنه دای تشفقان سن پورې بلاخره په تقریبا تر اته نه ولایت پورې د فعال کړي. یعنی دا مسلې ته ځین کې په چوکات کې شته یعنی تشکیلات لغوه کړي مدي د زنانه او د کار په حق له چې کله بیکاری مثلا به حد کې وي یعنی حد معاشات او اقتصادي مشکل دلته وي یو حکومت مثلا بانکی تحریمات او مشکلات وي د معاشات تنظیم مشکلات په منځ کې وي نو دا خو یعنی ټول کارمندان د کار مشکل ده. دا د سره ده چې دلته
مننه خغله ما رازو بیرته یو څو اوریدونکو بر واخلو چې دوی څه نظرونه لري په همدغه مسلو باندې. ورسته د بیان ازادۍ سارایي محکمه د قضایي ادارو څرنګواله په دې باندې هم بحث کوو او د یو قانون او مشروعیت تشه. خو یو اوریدونکو پیغام پر خلاغې نمخ کې زغړم شمارې اعلان کوم. اغه اوریدونکو چې د واتس اپ لاره غواړي موږ سره په تماس کې شي زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420212401. بل شمیره هم ده چې د ټلیفون لاره په زنګ وهل شي اغه 00420212501. یو اوریدونکو په واتس اپ کې پیغام پرې خېده او رو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
سلامونه ابنی کی هله د ازادۍ رجوی کارکونکو او ورډونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول جوړ ورځي پر کېشه لا هم اقتصادي مشکلات سته او بلل ته په هلمند کې کوو ګورو ډیر جنگونه وسوله هند خلکو کورونه ونړسوله هغه هم تر وسه نه دی ورجوړ کړی او کومې مرشت تر راځي هغه مستحق کورنۍ ته نه رسیږي. زموږ غشتنه دا ده په لومړي قدم کې کدل ته په هلمند کې ځینې خلکو تبان چې شان به د دوه د لاو خټوله په لیلام خرڅول یعنی وس نورې وادو ته زه چې په نورې وادو کې کار وکم موږ غشتنه دا ده ځینې چې تر دې راهدا پر دی بای چې دوه ځوانان ته کار پیدا کړي ځوانان بای نه هیلنه کې ځکه چې ځوانه طبقه ده باید په دغه دولت کې هم ځای ورته ورکړي او پر کار یې وګماري. زموږ غوښتنه هم د اسلامي امارت
دا یو اوریدونکی و چې له هلمند نه پیغام پریښی و او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اوریدونکی هم زنګ وهلی دی د پیغام هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم مو واخلی او خپل خبرې مو پایل کړئ چې وخت ډیر ونه نیسو.
اسمت الله د فراه ولایت نه خبر کوم.
ستړی مش
جوړ اوسې. ما سلام الله ملمنو ته.
وعلیکم السلام. موږ تاسو اورو. تاسو څه وایئ چې د طالبانو د غیو سلو دوه ورځې واکمنی در باندې څنګه تیره شوه؟ ژوند دې څومره بدل شو؟
په یو بار کې کوم وایم وروره ډېر یو ښه امنیت دی، ډېر ښه خوند کې شپه ورځ ښه امن دی، خو د بل خاص اقتصادي مشکلاتونه اوج ته رسیدلي دي، نو بیا خصوصا زموږ په راه کې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پر اتک سره زیات شوي دي که مخکې هم
مخ کې لژو اوس بيخي بيخي درې چنده برابر رسیدلې دي. بيخي نو ملت دا څه سوي دي چې بيخي اخري درجه ته رسیدلې دي. خو هغه یو خاطر چې وګورو ډېر شخن کې امن دی، کوشتار نشته، د ورځې مو سلو 200 ځوانان د افغانستان او تل د یو خو د دې خو دواړه خو افغانان و. خو د بل خو څه چې بیا دې مشکلات ته ګورو نو بیا سم مایوس سو چې موږ غوندي
دغلته وځ خلکو دا تاسو چې د کوم ځای نه ټلیفون کړي په فرا کې دغلته د خلکو ورزنه اقتصادي ژوند څنګه دی؟ مثلا یو سړی ها د ټلیفون قاتې شو، یو بل اوریدونکو امر اخلو نو بیا
نه راځه.
اوریز ما ځه. وو مهرباني وکړئ دغلته د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ لکه یو سړی په خاط څه درلودل چې وسینه لري؟
په خاط چې ما دکانداري و مثال شو یو شی پاتې ده له اوس چې راوي د خارج څخه محصول هم یو څه ډېر سوی دی تر پخوا پورې، او وروسته شی هم ګران دی. یو بوجه مثال یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وسادي 5500 افغانۍ تر رسیدلی چې پخوا په 2500 و. هر شی داسې دوه چنده درې چنده. مثال تیل په 15 تر 40 موږ تاسو را نیول او سغه دي 80 15 اویا تر رسیدلی دي. نو ټول کارونه زموږ د طالبان وړونو څخه دغه هله ده چې اول خو د ازادي رادیو ته غای وخت ملماسي د افغانستان ملت ته جواب وایي، او بل نو موږ هله دغه و چې ګوند خدایو کې طالبان راشي د پرا په ټول ولسوالیو کې یو مکتب هم نسته بغیر د ولایتو. نو په سراواخ خصوصا بکوا ګلستان فرارو بلا بلک دا سیدا خو به خپ پر مخ باندې نو موږ دغه تمه ده چې طالبان دا کار وکړي چې د زموږ مکتبونه راځي.
ډیره زیاته مننه. سلامات اوسې. جوړ اوسې. عظیم صاحب د دې دوه ورېدونکو شکایتونه مو واوریدل، دوی خپل خبرې وکړلې. غالبا ما خبره ده چې مخکې تاسو هم یاد کړه، معیار صاحب هم ورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزه د محل دی خلکو لومړنۍ ستونزه ده، په امنیت لومړنۍ ستونزه وا، خو اوس امنیتي ستونزې به هم وي خو اقتصادي ستونزې جدي شوي دي. خلک په ډېره بېوزلۍ کې ژوند کوي. عظیمي صاحب، داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي، خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري. څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي؟
ګورې دا ټول باس بیرته د پالیسی راځي. یعنی که تاسو هم سره یو ایران وګورې، هغه د کلونو کلونو د امریکا د تحریمونو سره مخامخ دی. بانکي سیستم یې د امریکا د ډالر کې ترانزکشن هیڅ معامله نشي کولای. دا یعنی وضعیت یې ډېر زیات خراب دی، او بیا هم د هغې باوجود هم ایران یعنی مثلا توانېدلی دی چې خدمات او هغه څه چې داخلي مسایل دي اقتصاد تر ډېره حاله پورې دی کې پاتې شو. مثلا دا باس کېږي چې ولا انقلاب وشو، طالبان راله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري. داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنگي دي سوي دلته دي پاټک پاټک سازي وو. دا یعنی هر څه طالبان ته ډېر پاره هم باندې پرېښو د سعودي یو جوړ به نه وایم، خو یو سیستم وو چې مشکلات یې خپل درلوده، مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل شوی دی. او بل که چیرې طالبان دې ته وخت لري چې د چرسو فابریکې رسمي کې جوړې کړي، او د یو آسټرالیایي کمپنۍ راشي او هغه واداره کړي دلته سرمایه گزاری وکړي، او هغه ته بانکي مشکلات او اقتصادي تحریمونه او یا د طالبان نه پیژندل پیژنګلوي په رسمیت نه پیژندل هغه مشکل نه جوړوي، نو نور مسایل ته ول نه کیږي. پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید لکه ځینې سیاسیون چې دا باس کړي، نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت ته ضرورت لري، او داخلي مشروعیت په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري. یعنی که چیرې دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم، د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی د وکیلانو انجمن مو درلودی، دا چې هغې خود مختاره کار کوي، د هغه لغوه کول او د وزارت عدلیې پورې د دې نښلول، دا یعنی دا ډېر په طالبان د شاید ډېر کوچنۍ مسله وي، مګر نړیوالو ته دا ډېره غټه مسله ده. یا د ځلان د خبرو نه، د ټلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانې بدلول چې دا باید وسي، رسنۍ باید دا وکړي، دا ونه کړي، دا ډېر لوی تاثیر لري. نو زه فکر کوم هر کوچنۍ مسله چې په داخل کې پیښ وي هغه نړیوال ډېر جدي نیسي او ډېر په ځیر ورته ګوري. نو طالبان زه فکر کوم بیا هم دا وایم چې ځینې مسایل دي چې هغه ډېر په اسانه باندې حل کولای شي، ځینې شاید سخت وسیږي، او هغه سختو فیصلو ته ضرورت لري چې هغه د طالبانو رهبري باید دا جرأت ولري چې وي کې مثلا په هغه کې د خارجي جنګیالیو شتون دی په افغانستان کې تر اوسه پورې دی وجود لري، او هغه نه یوازې چې وجود لري بلکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره هم هغه خپل روابط چې کوم درلودل هغه ساتل شوي دي، او که چیرې وکتلی شي د دې باعث دا کېدلی شي چې افغانستان یو نوه نورو بدبختۍ ته لاړ شي. زه دا وایم که چیرې داخلي پالیسیانې مو او د خارجي سیاست مو سره برابر نه شي، او ځینو مهمو موضوعاتو ته چې طالبان په وس کې دي، زه دا بیا هم په دې باندې تحقیق کوم، د طالبان په دې باندې توان لري فقط اراده غواړي، که هغه ته فکر ونه شي په دې مطمئن اوسېږئ چې افغانستان د یو بل سوریې په لور باندې روان دی، او د دې مسؤلیت به د بل چا په غاړه نه وي، نه به نړیوال بیا سبا افغانان ګرم ګڼي. زه فکر کوم چې طالبان به د دغه بدبختۍ مسؤله وي. نو زه فکر کوم دا وخت وي چې طالبان د ډیپلوماسۍ او د هوښیارۍ څخه کار واخلي، او دا ملت او وطن د بدبختۍ څخه خلاص کړي.
مننه. دی اغلی صافین به پوښتم چې دی مشروعیت خبره عظیم صاحب یاده کړله، دی داخلي مشروعیت خبره، دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي، دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغې لمخې کارونه پر مخ لاړ شي، ټاکنی وشي، ګمارنی وشي. دمګړی تاسو د طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څومره محسوسوي؟
یعنی اصول د نگان هغه څو چې نوې قانون نو سی معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریول اجرا دی، او په قانون باندې دی کول شي چې کارو کی موږ نه وایو چې قانون نشته، ولې چې ټول قوانین قبلا جوړ شوی دي او شته دي، به دی باید په قانون کار وکړي. مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي، یعنی اراده زبیا هم په وجود دي چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم، اما یو شی ستای ما د طالبانو چې به د سلو ورځو کې دی هغه د قدرت جزیره د مرګ ویلو چې د خلکو د زعزار او اذیت سبب ګرځېده، دا د دې لوی لاسته راوړنه ده. دا باید اوستایو زه شخصا تر خبرستایم چې هغه قدرتونه هغه خلک چې معمولا یعنی کله چې په پولارت لل چا به حق نه درو ده د موټر مخې ته اته خپل موټر مخ کې کینو، هغه شایان دی د من زیوډل چې فکر کوم ملت او ځینی خوشحالي د طالبان نه شاید هم دغه خبر وسی دي چې زه دا هم ستایم چې د قدرت جزیره ختم کړلې، او د خلکو هغه عقده چې د خلکو سره وه، د زورواکانو سره، د غاصبینو سره هغه عقده لږ تر رفع کړه. دغه یو مثبت پوینټ دی چې دا باید یاده کړم، څنګه چې ما تر اوسه پورې ټول منفي پیدا کړي وو، د خطر مدا تاسو یاده کړله. یعنی قانون شته، دوی باید په قانون عمل وکړي. ډېر اسانه خبرې دي چې د دوی د مشروعیت سبب ګرځي هغه احترام ټولو اقلیتونو ته دی، یعنی احترام ښځو ته دی، احترام اشخاصو ته دی او ګروپو ته دی. کله چې دلته یو چې د خارجي وادونه د هم شمول خبرې کوي، موږ هم دې ته مخالفت کوو چې باید هم شمول دا نه وځي چې هغه مری هغه مری سوخته مری سوخته وایي، یعنی هغه خلک چې نور خلکو لونه وځلي هغه بیا باید په قدرت رانشي، ځکه چې څوک داسې نه غواړي. اما د اقلیتونو شتون په حکومت کې باید ښکاره اوسېږي، د ښځو شتون باید په حکومت کې بالکل جدي اوسېږي. پیشتر ورور ویلی چې ښوونځي پرانیستي دی، ته فقط یو کابل ښار ته استوي، نو دا پایتخت د مملکت دی او دا ډېر مهم ځای دی. هغه ته چې نجونې مکتب ته لاړې نه شي نو موږ څه وکړو؟ زه پوهېږم چې زما په ولایت کې چې زه د بلخ ولایت یم، پس د خدای دا ډېر وخته نه د نجونو مکتبونه فعاله دي، اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو. اقتصاد څه باید وکړي؟ دا غواړو خبرې چې باید حقوق د خلکو احترام وشي، دا ډېر لویه لاسته راوړنه به طالبان ته وسیږي. اوس هغه اکثره واړه خبرې سبب دي کېږي چې ډېر لوی جنجالونه مخته راشي. متاسفانه په افغانستان کې اوس هم موږ ځوابندي هم لاسوهنه کوي. د منطقې جنګ متاسفانه افغانستان او افغانستان دا څلوېښت کلن نیابتي جنګ دی. د ساده جنګ نه شروع کړه تر نه راپورې، موږ ته نه امریکا صادقه وه او نه روس صادق، موږ ته نه پاکستان صادق دی او نه هندوستان صادق دی، موږ ته نه ایران صادق دی او نه نور ګاونډیان صادق دي. موږ باید خپله ځان جوړ کړو. متاسفانه موږ خپله یو بل ته صادق نه یاستو. موږ ګورو سوله تنظیمونه دي چې دوی حتی د یو نوم لاندې یو اسلامي عذاب یو بل سره صادق نه و. نو دا مشکلات نه تنها د طالبانو مشکلات دی، دا د څلوېښت کاله جنګ مشکلات هم دی چې ملت یې ټوټه ټوټه کړ، په قومونو یې وویشت، په ژبو یې وویشت، په وویشه او په مذهب یې وویشه. نو دا مشکلات به زه هم توقع نه کوم چې طالبان به په دې سل ورځو کې دا ټول شیان حل کړي، اما لږ لږ باید دوی شروع وکړي. که دوی غواړي حکومت تري وکړي، که دوی غواړي چې خپل حکومت جوړ کړي، دوی باید واړه ګامونه کړي چې څه مختلف شي. د اقتصاد په اړه ځکه په اقتصاد په برخه کې باید هم موږ واقعانه یعنی نظر ورکړو چې دا یوازې طالبان مشکل نه دی، دا مشکل د بین المللي ټولنې هم دی چې موږ ته جوړ کړی. په یو ځلي په یوه شپه دی خپل اساکر په توره شپه وویستل، مخکې د دې چې حتی هغه پخوانی حکومت خبر رسېږي. دا کار امریکا وکړو، دا کار جرمني وکړو، او یو وایمه یې په خلکو کې واچوله. هغه چا چې سرمایه درلودله هغې خپل سرمایه ته فرار ورکړ. تاسو اوس ترکیې هېواد ته لاړ شئ چې ملیونو ډالر سرمایه هلته سرمایه ګذاري شوې ده. دا ټول هغه مشکلات دي چې نه تنها طالبان موږ ته جوړ کړی دی، موږ د بین المللي ټولنې هم جوړ کړی دی چې خپل په وتلو باندې خپل په ناخبره یا دفتن وتلو باندې یو وایمه په افغانستان ته اچولی چې زیاتره سرمایداران هم خپله سرمایه وایستله، کار پاتې نه شو، محسوسات ټول.
مننه آغلې ګلالۍ. وړاندې به په نړیوالې ټولنې باندې هم وغږیږو، لام یو څو دقیقې وخت لرو. مایار صاحب، زه غواړم چې له تاسو نه دوه درې مسلې په یو ځای باندې وپوښتم. همدا چې د یو قانون تشه نه محسوسیږي، او د طالبانو دغه سرپرست حکومت د یو کورنۍ مشروعیت له بحران سره نه دی مخ، بل دا چې د بیان او رسنیو د ازادۍ خبره وشوه، موږ ګورو چې په داخل کې خبریالانو باندې محدودیتونه زیات شوي، په رسنیو زیات شوي. په دې مسلو باندې که راته ووایي تاسو له نظره چې په کابل کې افغانستان کې اوسېږئ، دا مسایل تاسو ته څنګه ښکاري؟
خوش در رسانو در کم نشرات گوره من، یعنی دیر غیر ضروری مسائل خپل رسانو در من زوری دی، نور خو حتی تر موسیقی پورید در رسانو رادیو تلویزیون و دیر اغا که زه گورم پا دیکی که یعنی کم تفاوت زنه گورم، حتی هم اغا سریالونم چه مخ روانو پا مغ سٹایل بانده اغا مسائلم روان دی. دی مشروعیت مسئله یو دی نظام در پاره دی و ضروری مسئله ده، خو مشروعیت مختلف طریقې لري چې دا باید عقص شي، د عقص شي مشروعیتي ولري، خو مختلف عباد در هر هواد د خپل منافع مطابق دا مسله باید مطرح کی حل کی.
مایار صاحب، تاسو غږ داسې موږ ته خنه راځي، نه پوهیږم که لږم دا موقعیت بدل کړي.
او د تشکیلات و مسئله که یعنی خاص په د دستگاه که تغییر ندار، آقلی تر نهی فیصده پوری اما سابقه کارمندان خپل وظیفه ترازی،
تر رهبری کې تر لسو یا پنځلس فرد پورې تفاوت راغلی ده چې هغه هم سرپرستی شکل لري چې په مرور زمان انشاءالله دا مسله به هم حل شي.
د سارای محکمو ځینې ویډیوګانې او ریپورټونه خبريږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سرک باندې رانیولې دی وهی دبي. داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خبريږي. تایید او سپیناوی د دې ویډیوګانو واقعاً ستونزمن دي. سړی نه پوهیږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیلو ولایتونو کې د زورونې د خلکو د نیولو د خلکو د آزار وضعیت ریپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایر صاحب تاسو وایي.
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. پاول دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران د سمنه چې جنگ کې دوی د منځار اسیران د جنرال دوستم طرف او وجر شول زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي د 15,000 د دوی په شهیدانو په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو مونږ وکتل چې دې مرحله نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه. یعنی دا په یواره کچې یو ریکارد دی. او بل مسله دا چې په اجتماعي مسله کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو چې کله یو فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په ډېر سلوک په لور کې صرف خشونت کیدلې حتی دا فلمونه چې مونږ ته خودل کېدل دا جنگي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي یو فرمان ورکول کیږي یو اعلامیه نشر کیږي دا تراویه کس د پوره تدبیر کیږي دا یو ډېر رات رقم ده.
مننه مایر صاحب. اغل صافی تاسو راته خپل خبرې هم راټولې کې دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکي اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي او عربیا سره په دوحه کې جرګه کیږي او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي؟ امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبان ټول افغانستان نیولې دی. اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. ایله من ده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره د بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلي دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده. بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکل.
اغل صافی زه غواړم تاسو نه همدغه همدې باندې وپوښتنه وکړم په همدې موضوع باندې. تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولئ، خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې که مونږ له افغانستان نه ووزو نو یوازینی څه چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي. څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پی ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم د بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا به د فشار نه باید دا کاری کولی دی غواړي حکومت وکړي. او که دی غواړي چې هلته فقط شتون لري او نپیم چې څمرام ولري څمرام د پلیکي هغه لپاره نه وایم او کدي غوړي حکومت کې باید هم دا غاړه کیدی به دې چې مثلا خارجيان باندې فشار راوړي اما خارجيان هم باید خپل فشار داسې رانوړي چې ملت قرباني شي داسې نشي چې خلک د غربت امریکا سي اوري چې څو فیصد مثلا جديد د د لوګي ډېر په افغانستان کې پورته شوې ده نو داسې نشي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کوي او خلک به تبایي باید دواړه خواوې هم بین المللي ټولنه او طالبان دواړه باید د ملت د ښه ژوند لپاره باید هڅه وکړي او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو نیسي د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځه لاړ شي یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونکړي د ملت د ژوند په بیه باندې ونکړي
ډېره زیاته مننه مایر صاحب تاسو هم راته هم دا دوه پوښتنې ځواب کړئ چې نړیوالې مرستې مشروطې دي مخکې نړۍ ویلي و چې دوی به د خپل مرستو نه او د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي څو نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی و چې د نړیوالو بندیزونو اغیزې څومره دي په طالبانو باندې او دا هم راته ووایي چې د دوه هیل تړون په کابل کې څه توقعات شته څه تمې شته وبخې د دوه هیل راتلونکو خبرو نه چې ټاکلې د امریکا او طالبانو
بالکل اهم سب هر سیاسی قضیه در مختلف لایحه لدی یو هغه وقت د قضیه ده یو د تحلیلګرانو نظر ده اول عامه افکار دي دا ټول متفاوت دي اوس هلته یو مذاکرات چې نتیجه یې مثبته وه د امریکا طالبانو منځ کې وشوله او چې دې پاکله نظر ده داسې نه شي کېدی چې توافق داسې شوی وي چې ټول امریکایانو د افغانستان نه بدون د یو نفر تلفات نه وځي او دې مقابل کې به طالبان دغوی نه چای نه غواړي زه فکر کوم چې دې مقابل کې اصلي موضوع چې در اصلیت مسله ده دا مسله همالته حل شوې ده امریکا و افغانستان په رسمیت پیژني او د نورو غوډونو چې د امریکا د بالرو دي او د ری سیاسي اسیران دي دا به ورسره پیژني خو صرف دلته یو چالش امریکا تند امریکا باید خپل کورنۍ وظیفه اجرا کړي داسې چې طالبانو په داخل کې خپل وظیفه اجرا کړي خپل تعهدات عملي کړي هغه د خپل جمعیت سره یا د خپل ملت سره دلته مشکل سره مواجه ده شل کاله هغوی د طالبانو یا د امارات چهره تور هغوی ته معرفي کړې ده په یو کال کې یو پښپاګل درې میاشتې کې دوی نشي کولای چې دغه دغه نظر داسې وړې ملت چې ګویا په هغه ورځ چې په رسمیت وپیژني وایي چې دا ښه خلک دي دلته د دې حتی په ساختار او په د انتخاباتو کې د دې رای کې دای شي مثلا د خپل رای د لاسه ورکړي نو دا یو وخت لري چې متوجه په دې پندې ورځو کې کچېره امریکایان د روسي سیاسيون یو مثبت خبره کوي یو منفي خبره کوي درې مثبت خبره کوي بل ورځ دغه رقم د مثبت خبرو څلور کیږي تر رسیدي یعنی د خپل عامه افکار باندې کار شروع کړی ده دی د افغانستان نظام پر رسمیت پیژني او دا مشکل بل کی
او دوستانو ډیره زیاته مننه کوم دوستانو دا بحث مو هم دومره وو ل درنو ملمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت ازمی د افغانستان د مشرانو د جرګې له پوخانی غړی ګلالی صافی او د سیاسي او اقتصادي چارو له شونون کی داوت مایار څخه مننه چی په بحث کې را سره برخه واخیسته همدارنګه د یاغ اوریدونکو د هم کور ودانی چیر زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبري وکړي او یې مګونت وانی د ټلیفون ته جواب ورکو او لټول اوریدونکو نه چی غوګي ونی وو کور ودان تربیه خېچاري
پردو دے جنگ میدانیم ولز افغانستانن